غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ په افغانستان کې د بری په لور روان یو. خو اوس په دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان یو حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د نوي والی محمد اساق راه گذر په مقرره موافقه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن برطرفه کړی دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر ویلي دي چې ایران او پاکستان د ایران په خاوره کې د دوو ځانمرګو بمچوونکو حملې خنثی کړې دي، او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. وی حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې جمهور رئیس غنی او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د نوي والی محمد اساق راه گذر په ټاکل کې دوه موافقه کړې ده. دغه منبع ویلي دي چې اساق راه گذر به د نوي کال نه مخکې د بلخ د نوي والی په توګه خپل کار پیل کاندي. دا موافقه د جمعیت د اسلامي ګوند او د جمهور رئیس غنی ترمنځ په خبرو کې شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن برطرفه کړی دی، او د هغه په ځای د سی آی اے مشر مایک پامپیو ټاکلی دی. په دې برسیره ښاغلی ټرمپ د سی آی اے د مشرې په توګه د دغې ادارې اوسنۍ مرستیاله جینا هاسپل انتخاب کړی ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ده او ښاغلی ټیلرسن د امریکا د 2015 کال د دغې موافقې په باب یو نظر نه درلودو. د برطرفۍ نه څو ساعته وروسته ښاغلی ټیلرسن د باندنیو چارو وزارت ته ورغی، او د خپل ټول مسؤلیتونه یې د باندنیو چارو د وزارت مرستیال جان سلوان ته وسپارل. ایران پرون دا خبره څرګنده کړه چې ایران او پاکستان د ایران په خاوره کې د هغو ملیشو دوه ځانمرګي حملې خنثی کړې دي چې په پاکستان کې مرکزیت لري. د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف دغه خبره پرون په اسلام آباد کې کړې ده. هغه وایي ټاکل شوی و چې دغه ځانمرګي حمله د تیرې دوشنبه پورې شوې وي. ایران د ډیر وخت نه وایي چې د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د ایران ضد سنی افراطیان پټ شوي دي. د دغو افراطیانو د عدالت د فوز په نامه ډلې د ایران په خاوره کې د ډیرو وروستیو حملو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په سټاکهولم کې د سولې د تحقیق ټولنې ویلي دي چې چین اوس پاکستان، بنگلادیش او برما ته د ټوپک او جنگي الوتکو نه نیولې تر جنگي بیړیو پورې وسلې صادروي. د دغې ټولنې په یوه رپورټ کې ویل شوي دي چې چین د 2013 کال نه تر 2018 کال پورې د پاکستان د وسلو د احتیاج 15% پوره کړی دي. دغه رپورټ وایي چې امریکا، روسیا، آلمان، فرانسه او چین په مجموع کې نړۍ ته 80% وسلې صادروي. پرون د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي چې د شمالي کوریا سره په راتلونکو خبرو کې د پرمختګ لپاره یو نوی ټیم ولري. د دې احتمال شته چې د باندنیو چارو د وزیر په توګه د سی آی اے د مشر مایک پامپیو د اپریل په میاشت کې خپل کار شروع کړي، مګر د شمالي کوریا سره د خبرو نمخ کې پوره آمادګۍ ته ضرورت لري. ښاغلی پامپیو د یکشنبه په ورځ د فاکس تلویزیون شبکې سره په خپل مرکې کې هم په شمالي کوریا د زیات فشار له کبله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وستایه. د ترکیې قواو د سوریې په شمال لویدیځ کې د افرین ښار محاصره کړی دی. ترکیې د جنوري په میاشت کې په سوریې کې خپل نظامی عملیات د دې لپاره پیل کړل چې د کردانو د وای پی جی ډله چې ترکیه یې ترورستان بولي د دغې سیمې نه وباسي. انقره وایي چې ډیر زر به د افرین ښار د ترورستانو نه پاک شي، او محلي خلک به هم د ترورستانو د ظلمونو او د وحشت نه وژغورل شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې دوی د دغو نظامی عملیاتو اصلي هدف دا دی چې د ترکیه په جنوبی سرحدونو کې د وای پی جی د ډلې د ملشو حضور ختم کړي. د پاکستان پولیسو د پښتون تحفظ تحریک د مشر منظور پښتین او د هغه نور ملګرو ته د پاکستان په فوزی او استخباراتي ادارو د انتقاد کولو د جرم دوسیه اچولې ده. د دوسیه په داسې وخت کې ثبت شوی چې د پښتون تحفظ تحریک په بلوچستان کې لوی غونډې جوړې کړې وې. د دې تحریک په مشر دا تور لګېدلې ده چې د پاکستان فوز او استخبارات په غیر قانوني توګه د خلکو په وژلو تورن کړی دي. د پښتنو د تحفظ دا تحریک هغه وخت پیل شو چې څو میاشتې مخکې یو پښتون ځوان په مرموز ډول په کراچۍ کې ووژل شو، او وروسته معلومه شوه چې د پولیسو یو مشر راو انور قصدن هغه وژلی دی. د جاپان صدر اعظم د شمالي کوریا نه وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د پروګرام نه لاس واخلي، د لاس اخیستو په باره کې ثابت او مؤثر اقدامات وکړي. د جاپان صدر اعظم همدغه راز په وضاحت ویلي دي چې غواړي د شمالي کوریا سره د څو کسو جاپانیانو مسله حل کاندي، چې د 1970 او د 80 په لسیزو کې د شمالي کوریا د جاسوسانو د روزن لپاره تختول شوي دي. داو د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې لیدلی دی. افغان حکومت وایي دواړو خواوو د افغانستان او سیمې په کچه له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې او د سولې پروسې پر سر خبرې کړې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس سره نن له غرمې وروسته په ارکی لیدلی دي او دواړو خواوو د افغانستان او سیمې د مهمو مسلو پر سر خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز میټس په یو ناڅاپي سفر د سه شنبې ورځې په سهار کابل ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي چې دواړو خواوو په دغې لیدنه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې بهیر او د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د ارګ د بیان له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې په کچه له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې پر سرنګوالي، له پاکستان څخه د افغان کډوالو د سنیدلو او د راتلونکو ټاکنو د امنیت ټینګولو پر سر هم خبرې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا دفاع وزیر به له افغان نظامی او ملکی چارواکو سره هم لیدنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش چې نن مازیګر یې له رسنیو سره په کابل کې خبرې کولې وویل:
آقای متیس به ارتباط مسائل دیپلوماتیکی
خغل میټیس د یو لړ ډیپلوماټیکو مسایلو په تړاو کابل ته سفر کړی دی، او له دې عمله چې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر دی، ښایي د افغانستان له نظامی چارواکو سره هم د تروریزم پر ضد مبارزې پر سر او هغه وضعیت چې اوس په سیمه او نړۍ کې دی، د افغانستان له نظامی او ملکی ارګانونو سره ورباندې بحثونه ولري.
با ارګانهای ملکی و نظامی افغانستان بحثایی داشته باشه.
د امریکا دفاع وزیر کابل ته له سفر وړاندې په امریکا کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي، دا ضروری نه ده چې د جګړې په ډګر کې بریا ترلاسه شي، بلکې دا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره د اسانتیاو په برابرولو هم ترلاسه کیدلی شي. ښاغلی میټیس دغه راز ویلي چې یو شمیر وسلوال طالبان د سولې خبرو ته لیواله دي، او امریکا داسې شواهد ترلاسه کړي چې د طالبانو ځینې ډلې له کابل سره د سولې د خبرو امکانات سیړي. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د امریکا د دفاع وزیر دغه سرګندونو ته په غبرګون وای چې د سولې د پروسې د بریا لپاره امریکا باید پر پاکستان فشارونه لا پسې زیات کړي.
ولې خبره اصلي په دې کې ده چې دوی په پاکستان باندې څومره زور راوستي. خبره جنگ خو اصلا د پاکستان جنگ دی، یعنی طالب د داسې یو پروژه ده چې چېرته غواړي چې سوله راشي، نو په پاکستان باید دغسې فشار راشي چې هغه دې ته عزم کړه سولې ته، په حقیقت کې خپله ځان سولې ته حاضروي. نو هغه څه نتیجه ورکړي او داسې دا خبرې بې فائدې دي دا نتیجه نه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه د کابل پروسې په کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د بې قید او شرطه خبرو وړاندیز وکړ او ویل چې حکومت به دغه ډله د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ولسمشر دغه وړاندیز ته ښکارا غبرګون نه دی ښودلی. ارګ ویلي چې ښاغلي میټیس له ولسمشر غنی سره د لیدنې پر مهال د کابل پروسې په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې او پاکستان سره د دولت په دولت د مذاکراتو وړاندیز څخه ملاتړ کړی. د امریکا دفاع وزیر ویلی چې د افغان حکومت د سولې لوړاندیز څخه نه یوازې امریکا بلکې نړیواله ټولنه هم ملاتړ کوي او عملی کېدل به په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبانو ته د یوه او یا هم څو ولایتونو د سپارلو موضوع هیڅ نه ده مطرح شوی. د دغه شورا مرستیال د سه شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل که داسې مسایل تر بحث لاندې ونیول سي نو ممکن د افغانستان د تجزیې په اړه اندېښنې رامنځته کړي. په کابل کې ویسا ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله ویلي دي چې حکومت او ځینو طالبانو دغې ډلې ته د یوه ولایت د سپارلو په اړه خبرې کړي دي. په دې باره کې د آزادۍ رادیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا طالبانو ته د دغه هیواد د ځینو برخو د سپارلو په اړه راپورونه ناسم ګڼي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي چې طالبانو ته د افغانستان د یوې برخې سپارل حساسه موضوع ده او ان د دغه هیواد د تجزیې په اړه هم اندېښنې رامنځته کولی شي. ښاغلي دین محمد د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول غوښتنه نه طالبانو مطرح کړې او نه هم افغان حکومت غواړي.
هیڅ قسم به موافق نیستن که یک ولایت یا به طالبان بسپارل.
دی وی هیڅ څوک له دې سره موافق نه دی چې ولایت د طالبانو ته وسپارل شي او یاد طالبان و غوړی. تر کومه چې زما معلومات لرم د افغانستان حکومت له لوري دا نه مطرح شوی چې ولایت د طالبانو ته ورکړل شي. هوان په دې موضوع د بحث هم شوی وي. کدا سې کار وشي د افغانستان خلک به فکر وکړي چې دا د تجزیه په معنا دی او دا مسله د افغانستان او افغانانو په خیر نه ده. دا په داسې حال کې ده چې دا کابل چاپ ویسا ورسپانې د ځینو سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د هلمند ولایت د سپارلو مسله مطرح کړي، خو طالبانو علاقمندي ښودلې چې هرات ولایت د دوی ته وسپارل شي. په راپور کې همداراز راغلي چې د دې موضوع په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ تماسونه ابتدایي دي او که په خبرو کې پرمختګ وشي ممکن طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع مطرح شي. له دې وړاندې امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د یو شمېر وړاندیزونو ترڅنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د حزب اسلامي وویان حمید عزیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د حزب اسلامي په وړاندیزونو کې طالبانو ته د مشخصو ولایتونو د سپارلو موضوع نه ده مطرح شوی. د ولسمشر مرستیال وویان دوا خان مینپال که څه هم د دې مسلې په اړه څه نه وایي، خو وایي د سولې په اړه د افغان حکومت دریز د کابل پروسې په دوی مناسبه کې بیان شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو ته د افغانستان د ځینو برخو سپارل څومره پر ځای اقدام دی او یا دا چې دغه موضوع په رښتیا هم د افغانستان د تجزیې ګواښ رامنځته کولی شي. د سیاسي چارو افغان کارپو داود مایار دغه پوښتنه ځوابوي.
طالبان د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې فزیکي عملا شتون لري، هلته والیان لري، ولسوالان لري. د تجزیې تشویش ته فرضیه ځکه دوی عملا دلته حضور لري، حتی مالیا او د مسایل د خلکو نه اخلي. ښه ده چې دا مسله یو رسمي شکل پیدا کړي تر څو د بحران جلوګیری وشي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او همداراز د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندې شوې طرحې ته هم مثبت او روښانه ځواب نه دی ورکړی. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالب مشرانو ترمنځ د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه خبرې روانې دي او دغه شورا خوشبینه ده چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس په کابل کې خبریالانو ته وویل داسې شواهد مو ترلاسه کړي چې طالبان سولې ته علاقمند دي. د طالبانو ځینې ډلې کوچنۍ ډلې سته چې مراجعه کړې او یا هم د خبرو سره مینه لري. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په دې اړه د سولې د شورا د معاون حاجي عزیزالله دین محمد سره مرکه کړې.
حاجی صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته دا کوم طالبان دي تاسو په باور او شمیر به څومره اوسي چې د جنرال ماتس ورته هیله مندي ښکارا کړی د چ سولې به وکی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره څه نوې خبره نه ده، دا د ډیر مودې نه ډیر طالبان ارتباط نیولې دی، هغه رابطه نشي خبره کوي، خو خبره دا ده چې د هغوی راتګ ګټور دی خو ټوله مسله نه حل کوي، او ښه خبره دا ده چې په ټوله مسلې باندې دقیق فکر وشي.
دا د امریکا او د لویدیز اکثریت مطبوعاتو کې د جمهور رئیس غنی د سولې د غوړسته پلان ډیر انعکاس پیدا کړی دی، وی چې تر پخوانیو کوششونو اوس د سولې په لور باندې ډیر وضاحت شته دی. خو طالبانو به په اندونیزیا کې د پلان شوی غونډه یو دسیسه بلل ده، آیا دا کار په بشپړه توګه د سولې د خبرو اترو د ردولو معنا لري که بل څه؟
نه، د شه دا چې د ډاکټر اشرف غنی چې کوم وړاندیز وکړ دا مخکې پیشبینی شوی نه وو، او طالبان هم دا فکر نه کوو، ډیر خلکو دا فکر نه کوو چې د افغانستان حکومت داسې یو قوي وړاندیز کوي. په هغې وجه باندې زه یقین لرم چې طالبان اوس په دې خبره باندې په خپل منځو کې غور کوي او خبره کوي، او چون دا مسله ډیره درنه مسله ده نو داسې نه کیږي چې لکه دوی اعلان وکړو هغه وایي صحیح ده او مسله به بس سبا ته سره خبرې شروع شي، خبرې بحال سي. خو یعنی دا یو داسې یو خبره وه چې ډیر یو ښه وړاندیز و، او هغوی هم اورېدلی دی او دې باندې غور کوي، او همداسې چې که د اندونیزیا په باره کې هم دوی خبره کړې، زه یقین لرم چې تر یو وخته پورې خو به دوی د خپلو جنګیالیو دپاره دا خبرې کوي چې هغه د هغوی مورال ضعیف نه شي، خو په زړه کې هغې خبرې کې هم دوی دلچسپي لري، او همدغه وړاندیز هم دوی
پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر ورکو چې د تاشکند غونډه چې د مارچ په همدی روانې میاشت کې په شپږشتمه او ویشتم د افغانستان د سولې په اړه کیږي، وایي چې طالبان پکې ګډون نه کوي او په اعلامیه کې رسمي لیکلي دي. دا ستاسو خبره سمه ده چې دا درنه مسله ده، ځکه خو د دې سولې په دې اساس پړاو کې موږ کوشش کوو چې دا ستاسو د شورا د سولې د عالي شورا نظر پرې واخلو. پښتنه دا ده چې آیا طالبان به د خپلې سیاسي بقا په خاطر په پخوانیو دریزونو کې بدلون راوړي کنه، او دا د نوو غوښتنو سره به د سولې خبرو ته یعنی حاضر شي کنه کله عمل نه خو؟
زه خو یقین لرم چې ډیره برخه طالبان به د دغه نوي سیاسي حالاتو نه کتلو سره په خپل دریزونو کې فرق راولي، او دای په ګټم ده، او ځکه چې د نړیوال حالات یا په نړیوالو رقابتونو کې طالبان ځان همداسې استعمال کی، نو دوی په حقیقت کې به یو جنگیالي وي په داسې وخت کې چې بیا به یو وخت د سانې نه خواته کیږي.
په یګم خبري جاکارتا کې هم کیږي، تاشکند کې هم کیږي، ارزي کې د سی وی وی چې څومره امکان شته چې د قطر نه د طالبانو د سیاسي نمائندګي کابل ته راشي.
دا خو یو خبره ده چې د افغانستان حکومت هم غوښتنه کړې ده، او دا سه فکرم کیږي، خو دا زه خپل په دې باندې ډیر یقین نه لرم، خو د دې خبرې ضرورت شته چې کدا د قطر نمائندګي وي، کدا کوټ شورا وي، او مقصد طالبان لوري سره د مذاکرات لپاره موقع برابرول پکار دي که دا په کابل کې وي او که په یو بل دریم اسلامي یا اروپאי ملک کې وي، خو خبرو ته زمينه برابر شي او افغانان خپل کې خبري وکړي.
د سولې د عالی شورا معاون اجي صاحب عزیز الله دین محمد کور رمضان، ډیر تشکر تاسو زمونږ سټوډیو ته تشریف راوړل کابل کې. مننه.
مهرباني، ژوند دې اوسه. السلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پنسلوانیا ایالت په ټاکنو کې د کانګریس په یو چوکۍ سیالي کیږي، او دا سیالي په هغه سیمه کې کیږي چې په 2016 کال کې ولسمشر ټرمپ په 19 رایو وګټله. خو اوس دیموکراتان هیله لري چې دا چوکۍ به وګټي، او د کانګریس د منځمهاله ټاکنو څخه مخکې چې سږ کال د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي بریالیتوب ترلاسه کړي. په دې باره کې پام وکړئ راپور ته.
ولسمشر ټرمپ بیا د انتخاباتي کمپاین ډوله غونډو کې، خو دا ځل د پنسلوینیا په جنوب شرق کې د کانګرس څوکۍ ته کاندید د ریکساکون لپاره کمپاین کوي.
مونږ هغه ته ضرورت لرو، مونږ جمهوریت غوښتونکو ته ضرورت لرو، مونږ رایو ته اړتیا لرو، که نه نو هغوی به راشي او ستاسې د مالیاتو کموالی به ختم کړي او د اساسي قانون د دویمې مادې حق درنه اخلي.
ولسمشر ترامپ په 2018 کال کې دغه سیمه په اسانۍ وګټله، خو دموکرات سیال کارنل لمپ هیله لري چې د پخوانی مرستیال جمهور رئیس جو بایدن په مرسته دا څوکۍ وګټي.
عزم او اصول په سیاست کې نقش لوبوي، لیوالتیا او ژمنتیا د عامو خلکو ملاتړ جلبوي.
ولسمشر ترامپ هڅه کوي د کانګرس په منځماله انتخاباتو کې چې دموکراتان یې د ګټلو چانس لري د جمهوري غوښتونکو د ناکامۍ مخه ونیسي.
He's doing nothing to expand his base.
هغه د خپل اساسي ملاتړو د ډیرولو لپاره هیڅ هم نه کوي. سیاسي تاوان لکه په لمر کې د سوځېدو په څیر دی. په سیاسي تاوان باندې خبرېدل هم وخت نیسي.
محافظه کار څیړونکی مایکل بارون وایي په ډیرو برخو کې د ترامپ پلویانو د هغه په اړوند روانو سیاسي کړکیچونو برسېره ملاتړ کوي.
What the interesting thing about all this turmoil is
د دې کړکیچ تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې د ډیرو خلکو نظر نه دی بدل شوی. د امریکا د اقلیتونو یو لویه برخه اوس هم د ترامپ د ډیرو پالیسیو پلوي کوي، که څه هم دغه پالیسۍ له یوې ورځې نه بلې ورځې ته بدلېږي.
نظر پوښتنې کوي چې د نن ورځې د انتخاباتو پایلې به د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو یوه هینداره وي چې ټاکل شوې ده د نومبر په میاشت کې ترسره شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د تورخم شرګوټي ته نږدې اوسیدونکو لسکونه افغان ماشومان پاکستانی ښوونځیو ته د درسونو لپاره ځي. دوی وایي په دې سیمه کې ښوونځی نسته او کوي نو ودانۍ نه لري، ځکه نو تر 40 کیلومتره پیاده مزل کوي تر څو پاکستانی ښوونځیو ته ورسیږي. چارواکي وایي د دې ستونزې غمبه وخوري. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د سررنګ لباس دغه ماشومانو د خپل خې راتلونکي په نیت د تورخم دروازې په لوه اوختو ته زړه ښه کړي. هلته چې په ښوونځیو کې ژبه، تاریخ او کلتور پردی دی،
افغانستان زنده.
پاکستانی ښوونځو ته اوختونکي دغه کوچنیان وایي له ناچارۍ ورځي. که څه هم تیر څو کلونه د تورخم خارګوټي پاکستانی پلو مکتبونو ته د ورتلونکو افغان ماشومانو شمیره لوړه وه، خو اوس دغلته ډیر دي چې د خپل وطن ښوونځیو ته ورمات شوي دي. د خوري په نوم د ښوونځی د تورخم خارګوټي ته څیرمه دی. ډیر پکې هغه دي چې یو وخت پاکستانی غاړي مکتبونو ته ورتلل.
دا د تورخم خارګوټي ته تر ټولو نږدې د افغان کوچنیانو ښوونځی دی. حکیم، نوریا او سپوږمۍ پخوا د تورخم خارګوټي په پلو کې په پاکستانی ښوونځي کې درس وایي، خو اوس همدلته په خپل وطن کې درس وایي. وایي ښوونځی ودانۍ نه لري، ځکه نو خپلو هیلو ته رسیدلې مې یو څه ستونزمن شوي دي. له افغان حکومت نه د خپل ښوونځي جوړېده غواړي.
یولس کلن بریالی دوه کاله وړاندې پاکستانی ښوونځي ته ورته. وایي کشری وروري اوس هم هلته دی، خو په خپله نور نه ورځي. دا ماشومان د درس له بې خوندۍ سره سره د ودانۍ نشتون او ګڼې نورې ننګونې تجربه کوي.
چاردیوالی شته، او نه کویا شته، چې خلکو ګوره، او نه تعمیر شته وکې، او دلته پاکستان دزم راکاندي. او چې دلته باران شي نو بیا ځای چې موږ او ته کینو چې درس کوی، چې ګرمي شي بیا دای ځای چې موږ نمر نو کې پناه شو چې موږ خپل درس کې وایو، چې باران شي دلته خوړونه موږ اوبو هم نه شو پکې راپور وتای.
ښوونکي وایي وادي کېږي او ور کېږي، ځکه چارواکي بیرته سر نه ورښکاره کوي. د پوهنې اداره وایي تورخم کې پاکستانی ښوونځیو ته د اوښتونکو افغان کوچنیانو شمیره لسګونو ته راټیټه شوې، او دغلته د یو اساسي ښوونځي په جوړېدو سره د زده کوونکو شته ستونزې حلېدلی شي.
هلته به موږ یو ښکلې ودانۍ جوړوو او تشکیلات به د هغې ښوونځي پراخوو. د دې ښوونځي په جوړېدو سره به هغه پاتې شمېر لږ شمېر زده کوونکي چې اوس هم د کرښې پورې غاړه زده کړو ته ځي، هغوی به هم راوګرځي. نه یوه ده چې هغوی به راوګرځي، بلکې هلته به په سیمه کې نورو راستنو شوو کډوالو اولادونو ته هم د تعلیم او زده کړې زمينه برابر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په خوست کې د یونسکو سازمان د نالوستو میرمنو او سړیو لپاره د حرفوي زده کړو لنډمهاله پروګرام پیل کړی دی. مسؤلینو ویلي دي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د سلګونو سړیو تر څنګ څه باندې 600 ښځو ته په څلورو مختلفو برخو کې حرفوي زده کړې ورکړ سي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې اړه دا رپورټ رالېږلې دی.
د حرفوي زده کړو دغه لنډمهاله پروګرام چې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پلی کیږي، په ترڅ کې به د خوست په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د اواو یا کورسونو په جوړولو سره 1000 کسان وروزل شي. د خوست د پوهنې رئیس بخنور بختیار د دې پروګرام پرانیست غونډې ته وویل چې په یاد شمیر کې 650 ښځې او پاتې سړي دي. هغه زیاته کړه چې د حرفوي زده کړو دا پروګرام له څلورو برخو تشکیل شوی دی.
په دې حرفوي زده کړو کې څلور مختلفې حرفې دي، چې وایي خیاطي ده، دویمه یې مرغداري ده، دریمه یې لبنیات دي، او څلورمه یې د شاتو مچۍ دي. په دې پروګرام کې مرکز او شپږ ولسوالۍ تر په خخ لاندې راغلي دي.
د پوهنې رئیس بخنور بختیار دغه راز وویل چې په دې پروګرام کې پر خوست سربیره د پکتیا او پکتیکا ولایتونو یو شمېر نالوستو ښځو او سړیو ته هم د ګډون برخه ورکړل شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا د یونسکو یو مسؤل ډینی پډیل یادو مراسمو ته وویل چې دا پروګرام یې لومړی له خوست ولایت نه پیل کړ او پلان لري چې نږدې راتلونکی په نورو ولایتونو کې هم نالوستو میرمنو او سړیو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
Almost 10 million Afghans are illiterate, especially those living in rural and remote areas.
شاو خلاص میلیون افغانان په ځنګړی ډول هغه خلک چې په لری پروتو سیمو کې ژوند کوي نالوستې دي. په افغانستان کې د نامنې په وزله او د تشدد اصلي فیکتور د سواد ټیټه کچه ده.
Poverty and violence in your country.
د افغانستان د پوهنې وزارت د حرفوي زده کړو مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې کله حرفوي زده کړو د غلنډمهاله کورسونو ښه نتیجه ورکړه، نیت لري چې د افغانستان ټولو سیمو ته یې وغځوي.
ما بتانیم یک جنبش و یک تحرک نو
موږ غواړو څه وکولی شو په معارف کې یو نوی حرکت او ځواک ولرو څو د افغانستان معارف پر مخ لاړ شي، ځکه چې د هر هیواد د امنیت، ثبات او پرمختګ بنسټ معارف جوړوي.
ثبات و توسعه هر کشور معارف از او کشور است.
په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي او خزینه مدني فعالانې د حرفوي زده کړو دغه لنډمهاله پروګرام مؤثر بولي. د دوی په وینا ده به د کورنیو د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي.
زه باور لرم چې مؤثریت به زیات وي او د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به او بالاخره په عموم کې به د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې او د بدیل معیشت په پروګرامونو کې بارز رول ولري. او هیله مې هم دا ده چې دغه برنامه په خوست کې نورو ولسوالیو ته او د ټول هیواد په کچه باندې تطبیق کړي
او فامیل هم په دې کې اجازه ورکوي، ځکه د دې ساحې ته نږدې وي نو په هغې خاطر دې کړلی شي چې په ډېر اسانۍ سره زده کړې وکړي. هغه د ژوند هغه مهارتونه مثلا خیاطي د ګلدوزي د هغه څه پروګرامونه چې یونسکو په نظر کې ورته لري نو هغه د دوی دپاره نږدې وي، نو په دې خاطر دې کړلی شي چې دې اسانۍ زده کړې وکړي.
تر دې مخکې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي و هڅه کوي چې د حرفوي زده کړو د پراختیا او پرمختیا لپاره د نړیوالو بسپنه ورکوونکو سازمانونو مرسته راجلب او دا پروګرامونه په مؤثر ډول تطبیق کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنو ریدونکو، د ځنو باور دادی چې ورزش د نارینه و کار دی. په دې کې بیا ډیر خلک سکوهنه بیخی د هلکانو ورزش بولی، خو په خیبر پښتونخوا کې پښتنه میرمن شهناز کمال د سکوهنې ښوونکې ده او نجونو او هلکانو ته سکوهل ورزده کوي. د امریکا ژه خبریال حمید الله په پېښور کې د سکوهنې دغه پښتنه ښوونکې له نږدې لیدلې او دا راپورټ یې جوړ کړی دی چې برېښنا عمرخیل تاسو ته وړاندې کوي.
ظاهران شهناز یو عادي پښتنه ښځه ښکاري، خو زورهوره ښځه ده. یو وخت یې پخپله د سوک مسلکي لوبه کوله او نن سبا د پاکستان د بوکس په فدراسیون کې راجستر شوې ښوونکې ده.
از ا هزبند هغې از ا سټوډنټ زه ټیچ کړې ما، هغې ما ته باکسینګ خیل دی اول، مطلب چې کله زه دې پروفیشنل کراوتم هغې نه مخکې ما پخپله باکسینګ زده کړې، دو کال ما خپل کور کې باکسنګ اولی زده کړی زما هسبند ماته ټول ٹریننگ هر څه راکړی دي هغې نه پس ما ایگزامس ورکړی دي هغې نه پس ما اسٹوڈنٹس تیار کړی دي او ماشاءالله ماشاءالله چې کوم ایونٹ تم تللی یو نو کامیابی راته حاصل شوې ده.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.